السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د شپږو وسلوالو د وجلو ادعا کوي د افغانستان په یو شمیر سیمو کې له نن سهارا سلور واره زلزله راغلې ده او امریکا په غزه د اسرائیل د محاصرې او بمباری په وخت د عامو خلکو د تحفظ ملاتړ اعلان کړی دی د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز ادعا کړی چې د شمالي وزیرستان د میرعلي په هیدرخیلو کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال وجلی دي د پوز مطبوعاتي څانګې پرون وخت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د عملیاتو پر مهال یې اته نور وسلوال ژوبل کړي او سلور یې ژوندي نیولي د بیان له مخې د وسلوالو په ډزو کې یو سرتیری هم وجل شوی دی د میرعلي ځنو اوسیدونکو له مشال رډیو سره په خبرو کې د پوځي عملیاتو په خلې کړي او تور یې پورې کړي چې د پوځي عملیاتو پر مهال درې عام وګړي وجل شوي او ځنې نور ژوبل شوي دي خو په دې اړه اسنه دی ویلي د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی رسنوی ته پاستولي بیان کې دا وکړی چې عملیاتو پر مهال یې 15 پاکستانی عسكر وجلی دي پوز دا خبر رد کړی دی دا په داسې حال کې ده چې پوز وايي په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد اهدافي عملیاتو ته دوام ورکړي خو ځايي خلک شکایت کوي چې د پوزي عملیاتو پر مهال ولسی وګړي زورول کیږي د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په ملک کې د شفاف انتخاباتو غوښتنه کړې ده نو مولیدا سرګندونه پرون په پیښور کې د خپل ګوند لخوا د مفتي محمود کانفرنس په نامه غونډه ته په وینا کې کړې دي مولانا فضل الرحمن تور پورې کړی چې په 2013 کال کې په عامو انتخاباتو کې استابلیشمنت غوښتل چې د دوی ګوند له پارلیمانه بهر وساتي خو د په وینا پر اتلونکو ټاکنو کې یې داسې کولو ته نه پرېږدي
پر انصاف باندې الیکشن مانو پر انصاف باندې حکومت مانو او دغه سي نظام نه لکه دامون شولې ده
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د اعلان تر مخه دراتلونکي جنوري میاشتې په ورستۍ اونۍ کې به په ملک کې عام انتخابات کیږي د خیبر پختونخوا گورنر ویلي کې وفاقي حکومت فاند ور نه کړی نو د صوبې په هنتونونه به ودرېږي گورنر غلام علي دا سرګندونه پرون په سواد کې د سیدو شریف لو میډیکل کالج څخه فارغ شو او ډاکټرانو ته د اسناد ورکولو د دستورینه ورسته خبري اعلان وکړي د سیدو شریف میډیکل کالج په دې دستوره کې یو سل دوا ویا ډاکټرانو ته د فراغت اسناد ورکړل شو غلام علي ویل د خیبر پختونخوا د سلی رښتو په هنتونونو په فاند کې 15% زیاتوالی شوی دا 15 روپۍ کېږي باید چې ورکړل شي د نوموړي په وینا نگران وزیر اعظم ورسره ژمنه کړې چې دا مسله به هواره شي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لنن سهارا سلور واره زلزله راغله د امریکا د ځمکپوهنې یا جیولوژیکي سروې ادارې په خپل ویبپاڼه خبر ورکړي چې په دې زلزلو کې د لومړی هغې شدت تر ټولو زیات یعنی 6.3 درجه وو چې په هرات ولایت کې شوې ده د طالبان حکومت د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د نننۍ زلزلې له وجې یو تن وژل شوی او 15 ژوبل شوی دي له دې وړاندې د اکتوبر په 1 او 11 هم د افغانستان په هرات او ورپورې او لګیدلو ولایتونو کې زلزلې راغلې وي ملګری ملتونه وایي چې په هغو زلزلو کې خواوشا 1300 کسان وژل شوي خو په افغانستان کې د طالبان حکومت د وژل شوو شمیر خواوشا 2500 یادوي د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دوی د هغو هڅو ملاتړ کوي چې په غزه د اسرائیل د محاصرې او بمباریو په وخت عام خلک خوندي کړل شي په یعنی حال کې ولسمشر بایدن حماس غندلې ویلي دي چې دا ډله د فلسطینیانو د خپلواکۍ د هیلو استازیتوب نه کوي نو موږ د خبرې د اکتوبر په 14 د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو او د فلسطینی ادارې مشر محمد عباس سره په ټلیفوني خبرو کې کړی دي دا له هغه وروسته دا چې داسې ښکاری اسرائیل په غزه کې د حماس ډلې په زد زمکنوی عملیاتو ته تیاری کړي اسرائیل د غزې شمالي برخې تر 1 میلیون زیاتو خلکو ته امر کړي چې د ممکنه برید وړاندې له دې سیمې وځي د اسرائیل د امر حالت د بشري ناورین ویره پیدا کړي ده د اسرائیل او حماس ترمنځ دا وروستۍ شخړه د اکتوبر په 1 له هغې وروسته پیل شوه چې د حماس وسلوالو له غزې څخه په اسرائیل راکټي او ځمکني بریدونه وکړل. له هغې وروسته اسرائیل په غزه بمباري پیل کړې ده. په دې جګړه کې تر اوسه دواړو خواوو ته لږ تر لږه 3,500 کسان وژل شوي دي. او اوس د لوبو د نړۍ یو خبر. په هند کې روان د کرکټ په نړیوال کپ کې نن افغانستان انګلستان ته ماتې ورکړه. افغان لوبډلې اول بیټنګ وکړه چې پکې یې انګلستان ته د 215 رنزونو هدف وټاکه. د دې په جواب کې د انګلستان د لوبډلې ټول لوبغاړي په څلوېښت اوورونو او دریو بالونو آوټ شول او یوازې 215 رنزونه یې جوړ کړل. د کرکټ 50 اووریز نړیوال کپ د سیالۍ د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوی او د نومبر تر 19 بعد دوام لري. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د شمالي وزیرستان په امیرالي کې د عملیاتو پر مهال د شپږو وسلوالو د وجلو او څلورو ژوندي نیولو ادعا د پاکستان فوج کړې ده. مولانا فضل الرحمان په ملک کې د شفافو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 21 هیواد ته ستنېږي. د پیپلز ګوند ځینې مشران وایي نوموړی دې په جیل کې خپله سزا مکمل کړي. خو پوهان وایي
دا د انتخابی مهم حصہ دا او دا سیاسی بیانات دی او زما په خیال په دې کې څه حقیقت نشته او نه ری د ژوندانه دا خبرې کوي.
د سوات سیدو شریف یوسل او هاویا الکانو جنکو ډاکټرانو د فراغت اسناد واخیستل. دوی صحیح ساته او اراده لري.
مونږ ډیر زیات نن خوشاله یو ځکه چې دې ډیګری لپاره مونږ ډیر زیات مهنت کړې دي. مونږ کوشش پدای چې مونږ خپل هیلث سیکټر بهتري طرف ته راولو.
په لندن کې زرګونو خلکو د فلسطینیانو د ملاتړ لپاره مظاهره کړې ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ.
د پاکستان فوج امر
د مشال ریډیو خبرونه دي. ورزو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، د پاکستان پوز د شمالي وزیرستان په امیرالي کې د عملیاتو پر مهال د شپږو وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پوز مطبوعاتي څانګې پرون وویل چې په عملیاتو کې یې یو سرتیری هم وژل شوی دی. د مطبوعاتي څانګې په بیان کې راغلي چې څلور وسلوال یې ژوندي نیولي او اته نور ژوبل شوي دي. خو ځایي خلکو مشال لیډیو ته ویلي چې په عملیاتو کې ملکي وګړي وژل شوي دي. بلخوا ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان ادعا کړې ده چې ګڼ شمېر سرتیرو ته یې په دغو عملیاتو کې مرژوب لاړولي. خو پوز بیا دغه ادعا ردوي. نور حال د عمر وزیر رپورټ کې اورو.
د پاکستان فوج اماړي کوسانګې ISPR رسنیو ته استولې بیان کې ویلي چې پرون د اکتوبر په 14 میرلي کې عملیاتو کې شپږ وسلوال وژلي، اته یې ژوبل کړي، څلور نور یې ژوندي نیولي دي. د بیان تر مخه دغه عملیاتو کې د وسلوالو په ډزو یو فوزي عسکر هم وژل شوی دی. بیان زیاتوي چې میرلي حیدرخیلو کې امنیتي ځواکونو تر 3 ساعته پورې وسلوالو زید عملیات وکړل چې تحریک طالبان پاکستان شپږ وسلوال یې ووژل، سلور یې ژوندي ونیول او اته یې ژوبل کړل. د میرعلي اوسیدونکو هم مشال ریډیو ته د عملیاتو پخلی وکړ او د غلطه ځایي خلکو وویل چې تر 3 ساعته د فوز کاروایی روانه وه. سړکونه بنول، ګرز باندیز لګول شوی و. خو ځایي خلک بیا تور پورې کوي چې عملیاتو کې درې ځایي هم وګړي وژل شوي او ځنه ژوبل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی رسنیو ته استول بیان کې بیا داوا کړي چې د غلطه فوز د دوی زید عملیات وکړل، چې دغه عملیاتو کې دوی 15 پورې عسكر وژلي او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د دوی ملګری نه بلکې هم وګړي وژل شوی دي. خو فوز د وسلوالو دغه داوی ردوي. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمنځ نښته یو په بل بریدونو کې تیزی راغلي. ځایي خلک اکثر وختونو کې شکایت کړي چې وسلوالو زید عملیاتو یا کاروایو کې عامله زبرول کیږي، چې د مخنیوي غوښتنه یې په وار وار تکرار کړې دي. بل طرف وسلوالو زید غلطه د فوز هدفي عملیات هم د سمودې نه دوام لري. حکومت فوز او پولیسو په وار وار ټینګار کړي چې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عام خلک نه زبروي، وسلوالو زید بې توفیر عملیات کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو بل موضوع ته د جمعیت علما اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وای پر اتلونکو عام انتخاباتو کې به درغلی ونه منی او حکومت ته پکار ده چې د عام انتخاباتو په شفاف توګه ترسره کېدل یقیني کړي. نوموړي په پیښور کې د مفتی محمود په نوم کانفرنس ته په وینا کې د پاکستان په سیاسي حالاتو او د منځني ختیځ د شخړې په اړه تفصیلي خبرې کړې دي. هغه د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړې ته په اشاره غوښتنه کړې چې د اسلامي هیواد دونو همکارۍ تنظیم غونډه په کار ته چرا وبلل شي. نور تفصیل په خبره زمون خبريال غلام غوث را کوي.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې دوی به نور په انتخاباتو کې ټګي او درغلی نه مني او د انصاف او برابرۍ په بنیاد را روان انتخابات واړي. مولانا فضل الرحمن دا خبره تیر ماسختن د مفتی محمود کانفرنس په نوم په پیښور کې د خپل ګوند تر ټولو لوی کلنۍ سیاسي جلسې ته په وینا کې وکړه. مولانا فضل الرحمن یو ځل بیا په اسټابلیشمنت تور پوری کړو چې تیر ځل په 2013 کې په عامو انتخاباتو کې د دوی د جماعت په شمول نور سیاسي ګوندونه له پارلمانه بهر ساتل شوي وو.
اسټابلیشمنت کی قیادت نے سوچا تھا کہ اس جماعت کو پارلیمنٹ سے باہر رکھ دیا جائے.
خو مولانا فضل الرحمن ویل چې پر روانو انتخاباتو کې به دوی هیڅ رقم ټګي او درغلی نه مني. هغه زیاته کړه چې دوی په هیواد کې په منصفانه ډول را روان عام انتخابات غواړي.
او موږ به انشاء الله په میدان کې یو. ظلم نه منو، جبر نه منو، بے انصافی نه منو، په انصاف باندې الیکشن منو، په انصاف باندې حکومت منو او دغه سي نظام نه لکه دا موږ شولې ده.
په مفتی محمود کانفرنس کې دا کال په اسرائیل د حماس د بریدونو وروسته په غزا تړنګ کې د اسرائیلي ځواکونو لخوا د هوایی او ځمکني عملیاتو په اړه زیاتې خبرې وشوې او په راپورته شوی صورتحال د سختو اندېښنو څرګندونه وشوه. په دغه اړه مولانا فضل الرحمن د ځینې عربي هیوادونو لخوا د اسرائیل په تسلیمولو د اندېښنو څرګندونه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې سعودي عرب دی د اسرائیل سره د اړیکو د بیا کتنې لپاره د اسلامي هیوادونو د تنظیم او آی سی غونډه راوبلي. مفتی محمود کانفرنس ته د مولانا فضل الرحمن نه علاوه د هغه د ګوند نورو سیاستوالو او د ځینو نورو سیاسي ګوندونو سیاستوالو هم د هیواد د داخلي سیاست او په اسرائیل او فلسطین کې پر روانو حالاتو د خپلو تحفظاتو څرګندونه وکړه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
بلخوا د پاکستان نگران حکومت اعلان کړی چې په راتلونکي جنوري میاشت کې به په ټول ملک عام انتخابات کیږي. که څه هم تر اوسه نیټه نه ده اعلان شوې، خو د انتخاباتو کمیشن لخوا د حلقه بندیو بهیر روان دی. ټاکل شوی چې دا انتخابات به د 2023 کال د سرشمیرنې په اساس کیږي، خو په بلوچستان کې د دې سرشمیرنې په اړه په عدالت کې درخواستونه هم جمع شوي دي. دا چې په دې درخواستونو کې څه اعتراضونه شوي او یادا چې دا مسله به په بلوچستان کې د انتخاباتو په بهیر څومره اغیز وکړي، د دې پوښتنو جواب زمونږ همکار پوریوال کاکړ په خپل ریپورت کې د لټولو هڅه کړې ده.
پښتونخوا ملي اومي ګوند وای د 2023 کال په سرشمیرنه کې له پښتنو سره بې انصافي شوې ده او دوی پر ضد عدالت ته د تلو پریکړه کړې ده. دوی وای یو پلو په لوی سر کې د بلوچستان آبادی کم کړل شوې ده او بل پلو په صوبه کې دننه د پښتنو او بلوچو په سیمو کې د آبادی زیاتېدو کچه په نامناسبه توګه عملي شوې ده. دا له هغه وروسته ده چې یاد ګوند د دې پر ضد په یو شمیر سیمو کې احتجاجونه هم وکړل، خو د دوی په وینا غږ یې وانه اوریدل سو. د دې ګوند د قانوني چارو صوبایي سیکرټري ایډوکیټ حبیب الله ناصر د اکتوبر پر 14 مشال رډیو ته وویل هم دا وجه ده چې دوی اوس د بلوچستان های کورټ ته ځي، خو تر دې وړاندې هم پر دې مسله د بلوچستان های کورټ ته درخواست ورکړل شوی وو، خو هغه های کورټ رد کړی وو. د جمعیت علماء اسلام فیډلی مخکش ایډوکیټ کامران مرتضی د اکتوبر پر 14 مشال رادیو ته وویل چې هغه درخواست دوی په اگست میاشت کې د زوی حسن کامران ایډوکیټ په مدیریت کې ورکړیو. کامران مرتضی وویل دوی په دې نه پوهیږي چې بلوچستان های کورټ څنګه پر دومره مهمه مسله د دوی هغه درخواست رد کړیو. له ایډوکیټ حبیب الله ناصر څخه مې وپوښتل چې های کورټ وار لمخه داسې درخواست رد کړی دی، نو دوی بیا ولې یاد عدالت ته بیا ورځي؟ هغه وویل دوی های کورټ ته داسې دلایل وړاندې کوي چې په دې مردم شماری کې د آئین له مخې له بلوچستان سره زیاتی سوی دی.
موږ دغه نوي سوالونه او نوي حقایق دي او نوي فکر سي موږ له دغو سره ورځو عدالت او صدا دا ورته کوو چې دا د پاکستان د آئین د ډیرو دفاتو خلاف په ځکه باندې ده چې په دې کې د صوبې قطعده دونه کم کړول سي نو زموږ په ملک کې د وفاق په سطح باندې نفسي واټ ځي هغه هم په دغه کې متاثره کیږي. بیا یا نور ډیولپمنټ پروجیکټ راځي د وفاق له طرفه سه یا تعلیمي ادارې راځي یا د صحت په والا سه پروجیکټ راځي، نو که زموږ دونه غټ تعداد باندې کټ ولګیږي او بغیر څه قانوني جواز ولګیږي هغه زموږ ډیر زیات حقوق یې متاثره کوي.
ایډوکیټ کامران مرتضی وویل د بلوچستان های کورټ لخوا تر ردېدو وروسته دوی د سپتمبر پر 15 په سپریم کورټ کې هم درخواست جمع کړی دی خو تر اوسه پرې څه پرمختګ نه دی سوی. هغه مسله موږ اوس په سپریم کورټ کې راپورته کړې ده، اوس موږ پر درخواست تر اوسه د اورېدنې لپاره نیټه نه ده ټاکل سوې. موږ څو ورځې وړاندې دا درخواست هم پسې ورکړی دی چې زموږ هغه لومړی درخواست په عاجله توګه واورېدل سي، اوس ګورو چې مخته څه کیږي. ایډوکیټ حبیب الله ناصر او ایډوکیټ کامران مرتضی وویل دوی غواړي چې په آبادی کې د کمی کولو له کبله چې د بلوچستان کومي پارلماني چوکۍ نه دي زیاتې سوي هغه زیاتې کړل سي او هم دي د هغو ټولو مراتو ازاله وسي چې د آبادی پر اساس ورکول کیږي. د پاکستان د شماریاتو ادارې ویاند محمد سرور ګوندل د اکتوبر پر 14 مشال رډی ته وویل اوس چې دا مسله عدالت ته تللې ده نو دوی پرې خبرې نسي کولای، خو د په وینا دوی په آبادی کې کمی نه دی کړی او د پارلماني چوکیو زیاتول یا کمول د په وینا اوس د انتخاباتو په کمیشن پوری تړلې مسله ده. د انتخاباتو کمیشن د بلوچستان مشر شریف الله مروت د اکتوبر پر 14 مشال رډی ته وویل دوی په دې اړه تر هغه وخته څه نسي ویلای چې عدالت د دې دواړو درخواستونو په اړه څه پریکړه نه وکړي. خو د په وینا اوس مهال خو د 2023 کال د سرشمیرنې پر اساس دوی د انتخاباتو پر لور روان دي.
وګوره کمیشن په خپله تیاری لګیا ده کوي، اوس مخکې پته نشته کمیشن خو ویلي دي کنه جنوري والا کنه، اوس مخکې کمیشن څه فیصله کوي دا خو اوس نو ته خبرې نه زور نه خبرې، خو فیلال تیاری روانه ده. تیاری دغه تیاری ده چې د الکبندی تبینی الکبندی باندې کار روان ده.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هم د اکتوبر پر 14 په پېښور کې ویلو چې د 2024 کال په جنوري کې به په ملک عام انتخابات ترسره کیږي. د پاکستان د آئین لمخې چې کله اسمبلی ماتې سي نو باید په نوي ورځو کې دننه عام انتخابات وسي، خو د پاکستان د پارلمان آئینی موده د تیری اگست میاشتې پر 12 پای ته رسیدلې وه خو انتخابات 15 میاشتې وروسته یعنی په راتلونکي جنوري کې اعلان شوی دی.
د بوریوال کاکر رپورٹ واورید. هم دې سره تړلی و بل موضوع باندې رپورٹ لرو. ټاکل شوی چې د مسلم لیگ نون ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د اکتوبر په 20 له لندن لاهور ته لاړ شي، خو د مخالف سیاسي ګوند تحریک انصاف ترڅنګ د پاکستان جمهوری غورځنګ په تیر حکومت کې د مسلم لیگ د اتحادی ګوند پیپلز پارټي ځینو مشرانو هم نواز شریف ته په سرکاري پروتوکول ورکولو پوښتنې راپورته کړې دي. دوی غوښتنه کړې ده چې د پاکستان په سیاست او انتخاباتو کې له برخې اخیستو مخکې په کار د نواز شریف د بند هغه سزا پوره کړي چې عدالت ورته په یو قضیه کې اورولې ده. په دې اړه نور حال له اسلام آباد زمونږ خبريال راشد خټک راکوي.
مسلم لیگ نون ګوند د خپل مشر نواز شریف ملک ته بیرته راتګ لپاره تیاریاں پیل کړې دي او په 20 اکتوبر د هغه پر استنېدو په معنی پاکستان کې جلسه اعلان کړې ده. په جلسې ته پرې د لاهور ضلعي انتظامیه ته د اجازت اخیستلو درخواست هم ورکړې ده. خو د مخالف ګوند تحریک انصاف سرسره په تیر حکومت کې د مسلم لیگ اتحادی ګوند پیپل پارټي ځینې مشران هم غوښتنه کوي چې نواز شریف باید په انتخاباتو کې د برخه اخیستو نه وړاندې د خپل قید موده پوره کړي ځکه چې عدالت هغه ته سزا ورکړې ده. نواز شریف څلور کاله پخوا په لزیه کرپشن کیس کې د عدالت لخوا اوه کله سزا کېدونه پس ته علاج دپاره د یوې میاشتې په ضمانت لندن ته لاړو چې تر اوسه بیرته نه دی راغلی. تجزیه‌نگاران د ده بیرته راتګ په ملک کې د انتخاباتو رانږدې کېدو نښه ګڼي. د نواز شریف ته راتګ او د مخالفو سیاسي مشرانو د بیانونو په اړه د یو سوال په ځواب کې تجزیه‌نگار په پېښور کې د جی این این ټي وي بیرو چیف کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل،
د نواز شریف نه بغیر پر روان الیکشن کې د مسلمون میدان ته راوتل دا به ډېره مشکله وي او دا یو ضرورت دی. پاکستان پیپلز پارټي دا به ګڼي چې یاره پر روان الیکشن کې به چرته نه چرته هغې د مسلم لیگ نون سره کېدی شي چې د مقابلې په پوزیشن کې راشي، نو د هغې دپاره د ګراؤنډ تیارولو دپاره د هغوی دغه مطالبې یا د سیکنډ لیئر لیډرشپ دغسې بیانات راتګ دا د انتخابي مهم حصه ده او دا سیاسي بیانات دي، او زما په خیال په دې کې څه حقیقت نشته او نه هغې د زړه نه دا خبرې کوي.
د پیپل پارټۍ یو مشر او د کمی اسمبلی سپیکر راجا پرد اشرف څو ورځې وړاندې ویلو چې نواز شریف ته بیرته راتګ دپاره د ملک طاقتورو حلقو سره تفاهم ته رسېدلی دی. په 14 اکتوبر د پیپل پارټۍ پنجاب جنرل سیکرټري حسن مرتضی هم یوې خبري غونډې ته وویل چې که عدالتونه د نواز شریف خلاف کیسونه ختموي نو بیا په کار ده چې د ټولو سیاستدارانو خلاف کیسونه ختم کړي. د نواز شریف ته په سرکاري پروتوکول ورکولو هم نیوکې وکړې. په دې هکله په اسلام آباد کې تجزیه نگار او د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار بشوانی مشال رډیو ته وویل،
د بس سیاسی پارټو یا لیډرانو مطابق چې نواز شریف چې کوم دی هغه د عدالت نه مفرور دی، اگر یو څو میاشتې دپاره د عدالت نه د علاج په بانه منې تللی او نن 4-5 کاله وشو چې هغه په لندن کې ناست و، اوس هغه واپس راځي، نو هغه خو یو ملزم دی یا مجرم دی د عدالت. هغه هغه په کار دا دي چې هغه راشي او د عدالت او د قانون او د آئین هغه چې کوم دی هغه هغه سامنے وکړي او عدالت یې پیش شي، عدالت نه ځان کلیئر کړي، نو بیا د هغه جلوسونه دي کوي، جلسې دي کوي، خپل پولیټیکل ایکټیویټیز چې کوم دی هغه دی بالکل ریسټارټ.
تحریک انصاف ګوند هم غوښتنه کوي چې نواز شریف باید په بیرته راتلو د هوایي ډګر څخه جیل ته ولیږل شي. د یادونې وړ ده چې په 2019 کې د یوې میاشتې په ضمانت له جیل څخه د علاج لپاره لندن ته تلو نه پس په لازیه او ایونفیلډ کیسونو کې عدالت ته د 9000 پوجا نواز شریف اشتهاري مجرم ګرځول شوی و. سیاسي مخالفین یې تور لګوي چې پر روان الیکشن کې به د ملک طاقتورې حلقې د ده مرسته کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د سواد د سیدو شریف میډیکل کالج یو سل دوه ویا زده کوونکو د ډاکټرۍ سندونه ترلاسه کړل. دوی ته د فراغت دغه سندونه پرون په همدغه کالج کې د یوې غونډې پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي ورکړل. نو جوړو شو ډاکټرانو له مشال ریډیو سره په خبرو کې په خپل کامیابی د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده او اراده یې ښودلې چې د انسانیت خدمت وکړي. له سوات د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان یې په اړه نور حال راکوي.
سواد سیدو شریف میډیکل کالج کې سلورم کانوکیشن یعنی د ډاکټرانو سند ویشلو دستور کې د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي د کال 2013 تر کال 2022 پورې یو سل دو اویا ډاکټرانو ته سندونه ورکړل. په دې کې سلور سلوي خزینه ډاکټري هم شامل دي. دستورې په محل په خپل شوبو کې خپل پوزیشن اغستونکو سسلوي ډاکټرانو ته د سرو زرو تمغې هم ورکړې شوې. د مردان سره تعلق لرونکي ډاکټر ماروا چې د ملګرو سره ولاړه ده او ام بي بي اس ډیګري ترلاسه کړه، وایي چې 15 کال د زده کړو موده ګرانه وه خو نن ورته د محنت سیله ملاو شو.
مونږ ډیر زیات نن خوشاله یو ځکه چې دی ډیګری لپاره مونږ ډیر زیات مهنت کړې دي. دی سټیج ته چې مونږ راغلی یو دا مونږ ټول خپل پیرنټس ته وجنه. نن سبا لکه ډیر زیات بیډ کنډیشن دی د هیلت سیکټر، نو مونږ کوشش پدای چې مونږ خپل سیکټر هیلت سیکټر بهتري طرف ته راولو.
زلمی ډاکټر مهران شاه چې د سواد سره تعلق دی او د سرو زرو تمغې ګټلې، وایي چې مهنت سره کامیابی ملاویږي.
ټول قوم ته دا میسج ورکوم چې د کامیابی لپاره د مسلسل جدوجهد او د مهنت ضرورت دی. زه خپل ینګسترز ته هم چې خپل ټایم په اخوا دفاع کارونو کې نه ځای کوي، بلکې دا پوره ټایم د خپل تعلیم نه ورکوي چې دا ورځم هغه هم ویني شي.
نمبردان عبدالله جان چې په سکول کې استاد دی، یو لوري ډاکټره شو او بل هم په دغه کالج کې د ډاکټرۍ سبق وایي، ډیر خوشاله دی. دی وایي چې د جنکو زده کړې په دې وخت کې ډېرې مهمه دي.
جنې او پالک کې هیڅ فرق نشته دی، ادا ټول د الله پاک ورکړه ده او جنې خوږی بیا رحمت دی. نو چې رحمت در ته راغلو، علم ول ورکه، تعلیم ول خپل ورکه، چې هغه په دنیا کې په معاشره کې خوش شي، چې نور هم د هغې تکلیف کې روان وي او هغه سے چلیږي.
د کانوکیشن په محل د سیدو شریف میډیکل کالج مشر ډاکټر اسرار الحق په سپاسنامه کې ویل چې دغه کالج چې کال 1998 کې جوړ شوی و 25 کاله یې پوره شول. تر 2000 نه زیات ډاکټران یې جوړ کړي، خو بعضې شعبو کې ورته مشکلات ځکه راپیخ دي چې حکومت ورته مللی شوی پنډ نه ورکوي. په دغه اړه وروسته ګورنر خیبر پختونخوا غلام علي خبریالانو ته وویل چې صوبه د مالي ستونزو سره مخ ده او د مالي ستونزو په اړه د وزیر اعظم سره خبرې کړي او ورته مې ویلي.
ہمارے جتنے بھی 34 یونیورسٹیاں ہیں اور
سمجھے سمرا سلور دیش پہنتو ندی اودر کی چکم پنزا دیش پیسے دپن کے زیادت والے شوے چترے پنزا یا پنزنیم ارب روپے جوڑی گی دغا مونتا را گئی گنے زمون پہنتو نبا ودری گی ادغا باندے وزیراعظم دچن دوری رستا غنڈا را بلی دا اودائی ویلی چستا او زما دا صوبے یعنی بلوچستان جائزہ مسالہ دا اودا با حل کوو
مسئلہ ہے اور یہ ہم انشاءاللہ حل کریں گے
سیدو میڈیکل کالج کے دا کانوکیشن پر محال دا ڈاکٹر سند تلا سکون کنا سوگن واغستے شو چھے دوی با بغیر سرنگ نسل مذہب او پارٹینا بغیر دا انسانیت خدمت کبھی او دا ناروغ بنیادم دا علاج نبا حس حال کی ہم ڈڑا نکوی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
ٹائم آف کانسیپشن ایون انڈر تھریٹ اینڈ ول ناٹ یوز مائی میڈیکل نالج کانٹریری ٹو دی لاز آف ہیومینٹی
د سوات نا د ډاکټرې د فراغت سندونو د دستوري ریپورت مو واورید خو شاد وکاله وړاندې له افغانستان په خبر ته کړه شو یو شمیر افغان هنرمندانو په پېښور های کورټ کې درخواستونه جمع کړي چې د پاکستان حکومت دې افغانستان ته بیرته نلیږي د دوی یو وکیل ممتاز خان وای تر اوسه خو شاد یو ډیر افغان هنرمندانو درخواستونه په دغه عدالت کې جمع کړل د هنرمندان وای چې افغانستان ته ستانه شول نو د طالبانو له لوري باندې واځي د دوی بلکې د کورنۍ ژوندې هم له خطر سره مخامخ شي د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې میشتو بې اسناده بهرنیو وګړو ته د راتلونکي نومبر میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وخت ورکړی دی چې له هیواده وځي تفصیل د عظمت علی شاه رپورټ کې اورو
د اکتوبر په 14مه د خیبر پښتونخوا هنري ټولنې او مفکورې د افغان کډوالو هنرمندانو افغانستان ته د لیګلو د حکومتي فیصلې پر ضد پېښور هایکورټ کې درخواست جمع کړ درخواست کې له عدالته غوښتنه شوې چې افغان کډوال هنرمندان واپس افغانستان ته نه لیږي او په پاکستان کې دي هم پولیس او نور ادارې دوی نه تنګوي دا افغان کډوالو وکیل ممتاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د اکتوبر 14مې پورې د افغان کډوالو یو دیرش کیسونه په عدالت کې جمع کړي چې پکې زیاتره درخواستونه د افغان کډوالو هنرمندانو دي
پاکستان د دوو پروتوکول سیګنیټری مخکنه ایسه ده او دغه مطابق پای کې یو چارټر اف ډیمانډ لیکل شوی دی او هغه چارټر اف ډیمانډ د سپریم کورټ د فیصلې پر وړاندې د پاکستان د آئین د آرٹیکل 2 نو واخل تر د آرٹیکل 25 پوری د فنڈامنٹل رائٹ د بنیادی حقوق کو حصہ دا وسنګ چې پاکستانی شہری ته بنیادی حقوق حاصل لی دغه رنګي افغان کډوالو ته هم هغه بنیادی حقوق حاصل لی
دا پاکستان نگران حکومت ویلی چې غیر رجسٹرڈ افغان کډوال دی د اکتوبر د دیرشمې د پاکستان نه وزي او د هغې رستوبه د غیر قانوني افغان کډوالو پر ضد کاروائی کوي د افغانستان اوسیدونکو ظریف الله اعظمی مشال ریډیو ته ویل چې افغانستان کې په موسیقي د بندیز لګیدو وروسته دوی پاکستان ته کډه وکړه نو باید د پاکستان حکومت ته د دوی د اوسیدو موده وغځوي
چې موږ خو فنکار خلکو موږ خو موزیشن خلکو واپس راتلل به نه شوم واپس لار شو افغانستان تل د طالبان نه پری وي د موسیقي خو بندې مو موسیقي آرام دي انته موسیقي باندې خزمون غم دفن دي د پښه د دین علاوه مونږ سکار باندې کولې باندې شو مونږ
یو بل هنرمند خانغه بیسودی مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې طالبانو د واکرستو واحد پاکستان دي چې پکې خپل هنر ته دوام ورکوي نو موري زیاته کړه چې له عدالته هله مندي چې د دوی د بیرته نه لګلو فیصله به وکړي
ولکه کدی دي چې داسې فکر وکړه نجار لاړ شنو هغه خپل نجاري کې هر سوګي هر مسلک وي بغیر د موسیقارانو نه بغیر د سندرغاړو نه چې نور څومره کیسه بیان دي چې بیلار چې دوی خو به کار کوي خو زمونږ د کار حالت نه کېږي ته مونږ اجازه نه راکې نو مونږ بس کول تا نو دلته مونږ ته مشکلات دار چې کله مونږ پروګرام ته زو یا دغه سیټ نه دوباره بیا راځو خپل دفتر ته نو دلته پچې پوسونه کې مونږ درول کېږو مونږ نه پښتنه کې چې تاسو سره آی ډی کارت ویزا پاسپورت یا ماجر کارت شته کنه مونږ سره هیڅ هم نشته بل مشکل دار چې مونږ په یونیسیار کې خپل رجسٹری کړی چې کوم ټیم مونږ دلته راغلی استو او یونیسیار هم زمونږ غم نخري او مونږ ته وایي چې تاسو ته برنګ کېږي نو د رنګ کولو باندې کوم دا دوهم کال روان دی چې زمونږ پوره کېږي
دا پاکستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوګټي د وینا تر مخه پاکستان کې 14 لک قانوني او د 19 لک نه زیات غیر قانوني افغان کډوال ژوند کوي عوامي نېشنل ګوند پختونخوا ملي عوامي ګوند او جي يو اي في د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د بیرته لګلو د فیصلې غندنه کړې ده عظمت علي شاه مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو
پر خبرونو او رادیویی او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د شمالي وزیرستان د میر علي په حیدرخیلو کې د عملیاتو پر مهال شپږ وسلوال وژلي یا ته یې ژوبل کړي او څلور یې ژوندي نیولي دي. د بیان له مخې د وسلوالو په ډزو کې یو سرتېری هم وژل شوی. خو د میر علي ځنو اوسېدونکو له مشال ریډیو سره خبرو کې د پوځي عملیاتو پخلی کړی او تور یې پورې کړی چې په دې کې درې عام وګړي وژل شوي او ځینې نور ژوبل شوي. د تاریخي طالبان پاکستان لخوا هم دعوه شوې چې په نښتو کې یې 15 پاکستاني عسکر وژلي دي. پوز دغه خبره رات کړی ده. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په ملک کې د شفافو انتخاباتو غوښتنه کړې ده. نوموړي دا څرګندونې پرون په پیښور کې د خپل ګوند لخوا د مفتي محمود کانفرنس په نامه غونډې ته په وینا کې وکړې او وی ویل چې په 2013 کال کې په عام انتخاباتو کې د دوی سره درغلي شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي کمیشن د وینا تر مخه په راتلونکي جنوري میاشتې وروستۍ اونۍ کې به په ملک کې عام انتخابات کیږي. د خیبر پښتونخوا گورنر ویلي که وفاقي حکومت فنډ ورنکړي نو د صوبې پوهنتونونه با بند شي. گورنر غلام علي دا څرګندونې پرون په سوات کې د سیدو شریف له میډیکل کالج څخه فارغ شو ډاکټرانو ته د اسناد ورکولو د دستورې وروسته خبريالانو ته کړي. د سیدو شریف میډیکل کالج په دې دستوره کې 102 ډاکټرانو ته د فراغت اسناد ورکړل شو. غلام علي وویل نگران وزیر اعظم ورسره ژمنه کړې چې دا مسله به هواروي. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې له نن سهارا سلور واره زلزله راغلې. طالبان حکومت د هرات ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د نننۍ زلزلې له وجې یو تن وژل شوی او 15 ژوبل شوی دي. له دې وړاندې د اکتوبر په 1 او 11 هم د افغانستان په هرات او ورپورې تړلو ولایتونو کې زلزلې راغلې وي. په افغانستان کې طالبان حکومت د وژل شوو شمېر خواوشه 2500 یاد کړی دی. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورید او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. زرګونه کسانو پرون د فلسطینیانو په ملاتړ د برتانیا په سر خار لندن او ځینو نورو ښارونو کې مظاهره وکړه. په یاني حال کې پولیسو مظاهرینو ته خبرداري ورکړه چې که هر څوک له حماس ډلې سره ملاتړ وکړي نو وبنیول شي. دا په داسې حال کې ده چې حماس ډلې له غزې څخه په اسرائیل زرګونه راکټونه وشتل. وسلوالې اسرائیل ته داخل شول او سلګونه اسرائیلیان یې ووژل او لسګونه نورې غزې ته یرغمال کړل. اسرائیل له هغې وروسته په غزه بمباري او پوځي عملیات پیل کړي دي چې پکې تر اوسه له زرو زیات فلسطینیان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل ریپورت کې اورو.
د برتانیا په پلازمینه لندن او همداراز په مانچستر، ایدنبرا او نورو ښارونو کې پرون د فلسطینیانو په پلوي په داسې حال کې مظاهرې وشوې چې په شاوخوا کې د پولیسو پراخ حضور محسوس و. په لندن کې معترضان لومړی د بی بی سي د ودانۍ مخې ته راټول شول او وروسته یې ماسپښین مهال د صدراعظم رشي سوناک د دفتر مخې ته غونډه وکړه. ځینو معترضانو د فلسطین بیرغونه او هغه شعارونه لیږدول چې پرې لیکلي وو د فلسطین لپاره ازادي، قتل عام پای ته ورسوئ او پر اسرائیل بندیزونه ولګوئ. دوی صدراعظم سوناک ته هم د شرم شرم نارې وهلې. د الاقصی د ملګرو د کمپاین مشر اسماعیل پاتل فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې نه یوازې د برتانیا بلکې د ټولې نړۍ عادل خلک باید د روان حالات د پای ته رسولو لپاره پاڅیږي او که داسې ونه شي نو د هغه په وینا په راتلونکو ورځو کې به یو ناورین رامینځته شي. د فلسطینیانو په پلوي په برتانیا او د افغانستان او ایران په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې دا مظاهره داسې محل جوړیږي چې اسرائیلو د حماس ډلې د ځواک د ختمولو لپاره خپلې جګړې ته زور ورکړی او په وروستیو ورځو کې د غزې په ترانګه کې هوایي حملې کړې او د هغو ځمکنیو عملیاتو په درشل کې چې تمه ده په سیمه کې ترسره کړي لسګونه زره سرتیري یې غزې ته نږدې تیار سي کړي دي. حماس ډله په برتانیا کې د تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي او د دې هیواد د قوانینو له مخې د حماس غړي یا هغوی چې نور کسان په دې ډله کې غړیتوب ترابولي تر 15 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي. معترضانو ویل چې د غزه خلک بے ګناه دي او اسرائیل اجازه نه لري چې دوی په دې خاطر چې فلسطینیان د قتل عام کړي. اسرائیل ټینګار کوي چې په غزه او د فلسطینی قلمرو په نورو سیمو کې ملکی وګړي په عمدي ډول نه پنهخه کوي. خو د اپوزیسیون کارګر ګوند پخوانی مشر جرمی کوربین چې اوس مهال د پارلمان خپلواک غړی دی په لندن کې په پرونی لاریون کې د وینا پر مهال وویل چې که څوک په نړیوالو قوانینو او بشري حقونو باور لري نو باید هغه څه چې د اسرائیلو پوځ په غزه کې کوي وغندي.
مشال لیډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعت خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
د مشال لري خبرونه دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي چې یو پلاوی به یې ډیر زر چین ته سفر وکړي او هلته به د یو کمربند ویلارې په غونډه کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو داسې ښکاري چې چین غواړي د طالبانو د واکمنۍ لاندې افغانستان سره خپلې اړیکې تودې وساتي. او ځکه تیره میاشت د هیواد سفیر د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته خپل اعتبار لیک هم وړاندې کړ. چین له طالبانو او طالبان له چین څخه څه غواړي؟ تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د طالبانو تر ادارې لاندې د سوداګرۍ او پنګونې د خونو ویاند ویلي دي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی براتلون کې اونۍ په چین کې د یو کمربند یوې لارې په غونډه کې ګډون وکړي. په پام کې ده چې دا غونډه د راتلون کې اونۍ د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د چین په پلازمینه پیکینګ کې جوړه شي. اخونزاده عبدالسلام جاوید له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزیر نور الدین عزیزی به پر روانو ورځو کې پیکینګ ته سفر وکړي. ویان زیاته کړه چې ښاغلی عزیزی به لوی پانګوال افغانستان ته راوبولي. که څه هم د چین په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو چارواکو او وزیرانو څو ځلې په هغو غونډو کې چې تر ډیره د افغانستان پر مسایلو متمرکز وي د ګډون لپاره د هیواد ته سفرونه کړي. خو د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د یو کمربند یوې لارې غونډه له هغو مهمو څو اړخیزو غونډو څخه ده چې طالبانو ته د ګډون بلنه پکې ورکړل شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې طالبان له چین څخه او چین له طالبانو څخه څه غواړي. د سیاسي چارو د شنونکي محمد اسحاق اتمر په باور چین د افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو په لټه کې دی.
چینایان دې ته لیواله دي چې د افغانستان د معدنونو نه استفاده وکړي، نو په دې بنیاد باندې طالبان ډېر لیواله دي چې سمدلاسه دستي دوی ته پیسې ورشي. چین یو بل تشویش هم دا لري چې د چین دغه لویه سرمایه‌ګذاري چې په سیمه کې دی او هغه د سپیک د یو لارې یو کمربند پروژه دی د وهان د لارې نه بیا دغسې په ایران او یا منځنی آسیا باندې دوی خپل تجارت اروپایي هیوادونو ته ورسوي.
افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبیعي زیرمې لري. د تیر جمهوري نظام یو وزیر په 2010 کال کې اټکل کړی و چې دا هیواد له مسو نیولې تر سرو زرو او لیتیمو پورې پراخې طبیعي زیرمې لري چې لاس یې نه دی خوړلی او د یو او درې ټریلیون ډالرو ترمنځ ارزښت لري. که څه هم د دې زیرمو د اصلي ارزښت اټکل تر اوسه نه دی شوی. ویل کیږي چې چین له طالبانو سره د هغو طرحو په اړه د خبرو په حال کې دی چې د لوګر د عیناک د مسو د کان په اړه له پرزیدلي جمهوري نظام سره موافقه پرې کړې وه. چین له طالبانو سره خپل اړیکې پراخ کړي دي او لومړنی هیواد دی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په کابل کې نوی سفیر وټاکه او همداراز په افغانستان کې د قانونو په لویو پروژو کې پانګونه کړې ده. د چین سفیر تیره میاشت خپل اعتبار لیک د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ته وسپاره، خو ځینو نورو هیوادونو په افغانستان کې خپلې ډیپلوماتیکې استازولۍ د شارج دافیرانو تر کچې ساتلې دي او ځکه نو حکومت ته د هغو د رسمي اعتبار لیک وړاندې کولو ته اړتیا نه پیښیږي.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخه یکړی او تبصره پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د متحده عربی اماراتو یو وفد چې هرات ته سفر کړي خبر یې ورکړی دی چې د غلطه زلزله ځپلو لپاره روغتون جوړوي. د یاد وفد مشري ډاکټر سلطان کوي وای دوی دارو درمل روغتیایي سامانونه راوړي دي او شپېته تن روغتیایي کارکوونکي هم راوستي چې په نوي جوړیدونکي روغتون کې خلکو ته خدمتونه وړاندې کړي. د هرات لپاره د طالبانو د والي بیان مشال ریډیو ته نن سهار وویل چې د روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې دي. بلخوا د زلزله ځپلو سیمو خلک وایي چې په زلزله کې ډېر زیات خلک ژوبل شوي دي او دوی روغتیایي مرستو ته ډېر جدي ضرورت لري. تفصیل په دې رپورت کې.
د متحده عربی اماراتو یو پلاوی چې هرات ته سفر کړی هلته د زلزله ځپلو لپاره پاتو ساتونکو کې د یو روغتون د جوړېدو خبر ورکړی. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت مطبوعاتي دفتر څخه تېره شپه ناوخته په یوې خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی یاد پلاوی چې مشري ډاکټر سلطان کوي ځان سره سوار لس کانټینره د یو روغتون ټول اړین تجهیزات راوړي او شپېته تن روغتیایي او اداري کارکوونکي هم راوستي دي. د هرات لپاره د طالبانو د والي وایر نثار احمد الیاس د یک شبې دوه بجې په سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کی جوړی او دوی ځان سره سوارلس کانټینر لري او ټول د اړتیا وړ تجهیزات چې اړتیا ورته ست لري او همداراز شپې ته کسان شاوخوا پرسنل لري چې کار کوي. نو دلته د هرات گذرګاه خواته کووید 19 شپخانه شو حالت بیا دوی خپل کار شروع کړی دی.
دا روغتون داسې مهال جوړیږي چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکو وایي روغتیایي اسانتیاو ته د زیانمنو شویو خلکو لاسرسی کم دی. د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکو محمد علي وایي د زلزلې له امله د ټپیانو او زیانمن شویو خلکو شمیر دومره زیات دی چې اوسنی روغتیایي ډلې ورته رسیدنه نشي کولای. هغه ازادي راډیو ته وویل
روغتونونه له خلکو ډک دي. په روغتونونو کې ټپیان او ناروغان نه ځای کی. نن ورځ بله زورور زلزله هم وشوه. خلک نشي کولای د اندېښنو له امله دننه خونو ته ولاړ شي. دوی په خیمو کې ژوند کوي. هوا سړه ده. ناروغان ډېر دي. که یو کلینیک جوړ شي یا روغتون جوړ شي دا بیخي ښه کار دی.
په ورته وخت کې د هرات ولایت د مرکز اوسیدونکو اجمل وایي دا چې سیمه کې د نورو مرستو تر څنګ روغتیایي امکاناتو ته ډېره اړتیا لیدل کېږي باید په دې برخه کې خدمات پراخ شي. هغه وایي
د سهار ډېره پراخه ده او زلزلې هم ډېرې زورور دي. بېخي ډېرو کلیو او ډېرو خلکو ته زیان راولی دی. سیار کلینیکونه که څومره زیات جوړ شي بهتره ده ځکه د خلک نسبتا روحي تکلیف ورته لوېدلی دی. رواني تکلیف ورته پیدا کوي. یو وهم ډار کې دي په دې هیله چې نور جوړ کړو ځکه یو دوه کفایت نه کوي او دا کم دي.
هرات کې داسې مهال د یو عربي پلاوي لخوا زلزله ځپلو ته د بیړني روغتون د جوړېدو خبر کیږي چې تازه د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو صندوق د هرات زلزله ځپلو لپاره د 15 میلیونه ډالرو مرسته اعلان کړې. یا سازمان پر خپل اکسپاند لیکلي دا مرسته به د بیړنۍ روغتیا خوړو تغذیه ساتنې او اوبو برخه کې د خلکو سم لاسرسي اړتیا باندې ولګول شي. هرات ولایت کې د تېر شنبې او چهارشنبې د ورځو د زلزلو له امله د روغتیا د نړیوال سازمان د تازه راپور پر بنسټ پشپګو ولسوالیو زندجان انجیل کشاک رباط سنگی گلران هرات او کوهسان کې 9,250 زیات کسان اغیزمن شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا هم په خپل تازه راپور کې د دې شمیر اغیزمن شوي او په یادولو سره ویلي چې په زندجان کې 1,399 انجیل کې 1,944 روبات سنگي کې 315 ګلران کې 316 هرات مرکز کې 122 او کوهسان ولسوالۍ کې 19 کسان اغیزمن شوي دي. د اوچا د معلوماتو له مخې په دې زلزلو کې 1,355 ټپیان شوي دي او 1,300 کسان مړه شوي چې پکې 225 ښځې 625 نارینه شامل دي. په راپور کې ویل شوي چې د قربانیانو ډېره برخه ښځې او ماشومان جوړوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیره آسان ده. MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د ازایي او نړیوالو رسنیو لپاره د اخلاقو ضابطه جوړ کړی ده. کمیشن د مبصرینو لپاره هم د اخلاقو ضابطه خبره کړې. تر دې وړاندې کمیشن ویلي وو چې عام انتخابات به د جنوري په اخیری اونۍ کې ترسره کوي، خو تر اوسه یې دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې او نه په ملک کې انتخاباتي ماحول جوړ شوی دی. ډېر خلک اوس هم په لنډه موده کې د انتخاباتو کېدو په اړه شکمن دي. په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک نور تفصیل راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن سمو د وړاندې ویلو چې انتخابات په جنوري په اخرنۍ هفته کې کیږي. الیکشن کمیشن په 13 اکتوبر د رسنیو او مبصرینو لپاره ضبط اخلاق هم جاری کړه، خو ډېر تجینګران او د ځینو سیاسي ګوندونو مشران تر اوسه د زر انتخاباتو کې دوه پاړه باوري نخ کاری او د شکونو اظهار کوي. تحریک انصاف، پیپل پارټي، عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي عوام پارټي د زر الیکشن کولو غوښتنه کوي، خو مسلم لیگ نون لومړی د ملک اقتصاد او نورو ستونزو د هوارولو خبره کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې په جنوري کې انتخابات ځکه مناسب نه دي چې ملک په ځینو سیمو کې واورې کیږي او خلک پولیس سټیشنونو ته نشي تلای. په دې حق له په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال ریډیو ته وویل،
ایک انسرٹینٹی ہے الیکشنز کے بارے میں جو لوگ باتیں کر رہے ہیں.
الیکشن پر بارہ کے غیر یقینی صورتحال ہے، خلق خبر کی چھ پتہ نہیں الیکشن بکے گی ہم او کنا بکے گی. انتخابات ماحول ہم نہ دے جوڑ شوے د جنو سیاسی مشران بیانوں ہم داس اخکاری چھ دوی فی الحال پ ملک الیکشن نہ غوری. الیکشن کمیشن تہ پکا دا چھ انتخابات لپر دقیق نیٹا اعلان کی او دا غیر یقینی صورتحال ختم کری
الیکشن کی ڈیٹ کو اناؤنس کرے تاکہ جس وقت انسرٹینٹی ہے اس کو ختم کیا جائے.
خو ځینې تجزیه‌نگران وایي چې انتخابات کول د وقدرانو مجبوري ده، ځکه چې په دوی د نړیوالو لخوا ډېر فشار دی. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان وایي چې انتخابات به خامخا کیږي. د مشال رادیو ته وویل،
زما په خان به الیکشن کیږي خو ډیلی دی، ډیفینیټلی 2024 ما ویلی پای کې به خامخا الیکشن کیږي. ها چې کم دی جنوري فروری یاد کړی پای کې اوټ اف کوېشن دی. په پاکستان کې چې کلم الیکشن شوه دی هغه څنګه شوه دی هغه باندې ډیسکشن ته اجت نشته. اوس ډیر کوارټر وای چې نن شریف راځي نه به الیکشن کیږي، ان دا هم د هغه سټریټیجی صدا چې خلک د هغه حواله سره تیارې ونی کی، د خلک پبلک پرسپشن دا سه جوړی چې خلک وی الیکشن خو اسیم نکیږي، ان تاسو خپل هغه بیسیک گراس روټ لیول باندې اکار
قلم نگار او پیخور پہنچون کے جرنلزم استاد ڈاکٹر عرفان اشرف ہم شفاف انتخابات ملک دور پہ خستنزو حل گنی. خدا ہم وہی چې شفاف انتخابات اور رختون سیاست پر پاکستان کے ڈیر گران دے. زدہ یہ سوال پر جواب کے مشال ریڈیو تو ویل،
ملک پورا واک باغ دور سکوم دا آغا فوج سر دا او پا دو سارا سیاسی کمان شتانا تو کم نشتا. سیاست یو قسم تا دا ہائبریڈ نظام پا نمی ونے ڈیزولف شو. شاید خاکان عباسی پہلا ہائبریڈ وزیر اعظمو، اغن اپس مو بیا او قتلو سدا عمران خان را تک سکومو، بیا اغن اپس شہباز شریف را تکو، تا ٹول آغا ہائبریڈ نظام دا کم دلان دے سیاست بالکل ڈیزولف شو، ختم شو. ہاں کدا اس بیا سیاسی خلق دا سے توام رولی زان کے او زان منوئی خدا خبر
دا. د الیکشن کمیشن د ضبط اخلاق تر مخه خبر اعلان او مبصرین پولنګ سټیشنونو ته د تک لپاره باید د الیکشن کمیشن اجازتنامه ولري. دوی به د پاکستان د سلامیت او د خلکو د بنیادی حقوقو خیال ساتي. دوی به د کوم امیدوار یا سیاسي ګوند حمایت نه کوي. د نظریه پاکستان او د ملک د سلامتیا خلاف مواد به نه نشروي او د قومي ادارو او د عدلیه د ازادۍ خیال به ساتي. که داسې ونه کړي نو اجازتنامه به ترې بیرته اخیستل کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول دی
یو اور ایک من دا لوګي نه مرو دا زمنګ بچی مریدا بیو غاره دا لاسه یاد لوګي نه سه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
سیاسی میڈیا هم دمر آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان ولس مشر د ټول مال خلک د سی پورته کړی کلاشن کو زغړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس
دا بحث د هری چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دنی او د زیارت په ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د بره جنوبي وزیرستان ضلع مکین مارکیټ تاجران په سیمه کې د بجلی او انټرنیټ د نشتوالي شکایت کوي. دوی مشال ریډیو ته ویلي چې هلته په سلیز شتو ګڼټو کې صرف درې ګڼټې بجلی وي او د انټرنیټ سهولت بیخي نشته دی چې له وجې د دوی کاروبارونه متاثر شوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته دغه سهولتونه زر تر زره بحال کړي. بلخوا د ضلع انتظامیې چارواکو ویلي دي چې د سیمې اوسیدونکو هلته د بجلی میټر لګولو باندې رضامندي ښودلې ده، نو د بجلی ستونزه به یې حل شي او بیا د انټرنیټ لپاره د متعلقه چارواکو سره خبرې کړې دي. هیله ده چې دغه مسله یې هم حل شي. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع ماکین مارکیټ دکاندارو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چې په سیمه کې د درې ګنټې بجلی او د انټرنیټ سہولت نشتوالی په وجه کاروبار سخت متاثر شوی دی. د ماکین مارکیټ یو دکاندار دا مشکلات په دا رنگ بیانوي.
حاجی شاہ حسین مسجد ماکین شہ میں دکھون ہے کریانہ پارٹ نمبر مارکیٹ سے بجلی کو در گھنٹے بھی تقریباً ڈیلی اور پدا سے ٹائم سے بھی چار دن پر چار بجے نروتری میں دس بجے نورستے بھی نشپے وہ گائی پدا سے ٹائم سے بھی چھ دمیش پر ضرورت بندہ نروتری میں حکومت کی میں خبر آپ کچھ اس میٹر والا گئے مش کو دس سال تقریباً کیم آپریشن وہ دگے نا پوری نام خاروق کی چھوٹا پھوٹا اچھا کاروبار ہے پابندی ہر کے پل ضرورت ہی نہ آنا پیرا کی مشتا ڈیل جت مشکلات آئے چلے بدی
دماکین مارکیٹ تاجرون اتحادیه مشر ملک ریاض ماسید وشتنا کوي چې د پاکستان حکومتي چارواکي دا په سیمه کې د انټرنیټ سہولت دا زر بحال کی.
انٹرنیٹ نشتا تحصیل میں کسی نقصان جو شوائے مطلب بالکل مہربانی ہوئے سر علاقے بجلی پر تالا جیسے لٹینا میٹینا بھی بجلی بھی رنگینی بھی سر تاڑ لیا دہا سے امن ہاں سر تاڑ لائی دے مطلب تیاری بھی تیارے سے گوشائی ماحول بھی رنو یہ بھی رنو یہ گوشائی ماحول سوچ بھی نو دے علاقے امن امن ہاں کسلولا ہاں دے علاقے ابودی داد بجلی اور دے انٹرنیٹ سر تاڑ لیے دو مکینہ ہاٹ ابودی اپر چکیم جنوبی وزیرستان دے پدخش نشتا دا یا تا دمیر پا ہزار نا پوسا دکھائی نا دی بیا آگے پا وجود ہاں دے ہر شی سوالاتی نا محروم دا دمیر دا یا ایچن بجلی ہم چو بیس گھنٹے شے چکا مسکم بارہ گھنٹی وی برسرا برسرا انٹرنیٹ چو بیس گھنٹے 3G 4G بحال شی.
خود سویلی وزیرستان ڈپٹی کمیشنر اشواق خان مشال ریڈیو تا وویل چې په ضلع کې خلک د بجلی میټر لګولو ته راضي شي بیا به د دوی د بجلی لوډ شیډنګ مسله به هم حل شي. د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو ته دا هم وویل چې کده پاکستان حکومتي چارواکیو ضلع ته د 12 غنټو بجلی ورکولو او د انټرنیټ سہولت زر بحال نکړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزي خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پینزو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. هر کال د اکتوبر 15 په ټوله نړۍ کې د سپینې لکړې یا سپینې چوکې نړیوال ورځ نمانځل کیږي. سپینې لکړه نابینا خلک استعمالوي چې په وسیله یې نه یوازې ځان ته لاره معلوموي بلکې د دې په لیدو نورو خلکو ته هم معلومیږي چې دغه تن نابینا دی. د سپینې لکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په پښین کې د نابینا خلکو لخوا غونډه شوې چې پکې له دوی سره یوې خیریه ادارې د سپینو لکړو او گینټو او نورو مرستو هم امدادي ورسره کړی دی. په غونډه کې نابینا خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی ته د نوي دور سره سم زده کړي او هنرونه ور زده کړل شي. نور حال سیمې د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم په دې رپورت کې راکوي چې پیل یې د یو نابینا په زمزمه کې.
د اکتوبر 15 په ټوله نړۍ کې د سپین لکړې د خوندیتوب په نوم ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې اړوند د بلوچستان په پښتون میشته پښین سیمه کې د نابینا خلکو لخوا یوه غونډه وسوه. د دې غونډې په اړه د یادې سیمې د پاکستان انجمن نابینا په نوم ټولنې مشر سبحان علي مشالیډو ته وویل
زموږ د دې ورځې لمانځلو مقصد د سپینې لکړې دا په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي او د دې د لمانځلو مقصد دای چې په خلکو کې موږ دا آگاهي پیدا کړو چې دا ورځ د نابینا وده او د دې لکړې مقصد دا دی چې حکومت یو وخت به دې خبر کړو چې زموږ د مسایلو څخه خبر شي په ولس کې دا بیداری پیدا کېدل چې زموږ څومره قدر برسته کېدلی شي پر لارې پر روډ په نالۍ په بس کې دغه مرسته موږ درته څه غواړو. زموږ اصل د دې ورځې لمانځل مقصد دغه
په دې غونډه کې د منصور فاونډیشن په نوم یوې نا حکومتي خیریه ادارې په نابینا خلکو د سپینو لکړو او ساتونو ویشلو ترڅنګ د هغوی سره د نغدو مالي مرسته هم وکړه. سبحان علي مشالی ډوتول چې حکومت باید نابینا خلکو ته د نوي وخت سره سم زده کړي او د هغوی د ژوند سره تړلي هر ډول اسانتیاوی ورکړي.
اوس خو وخت جدید دی، د کمپیوټر زمانه ده، د لیپټاپ زمانه ده، د ایجوکیشن دی، وکالت دی، لا د پی ایچ ډی، د ایس ایس ټی، د مطلب په ایجوکیشن کې مطلب تعلیم هغه معیار پخوا نه دی لکه څرنګه چې به موږ پر هنر کار کاوی. اوس خو خلک وکالت کوي، په ایجوکیشن کې 18 گریډ افسران دي. نو موږ خواهش دادی چې د وخت تقاضا داده چې موږ د جدید تعلیم سره روشناس. حتی په موږ کې یو دا تر نابینا ستا چې د بجلی پیټینګ لا هم کولای شي، د نابینا دی دکانداری کی نابینا دی مساله خرسی، مطلب دا تر هنرونه ستا چې حتی پنچری هم لګی. نو دا ونر ډیر کولای شي، خو صرف خبره دا ده چې واغه ته موقع میلاوسی. نو موږ غواړو د حکومت سره چې موږ ته چانسز راکړي، موقع راکړي، او خلکو سره موږ دا وینا ده چې باید تی موږ ناکاره مګړی، موږ بیکاریا نه یو، ګداګر نه یو، موږ ان شاء الله وتی ته هغه صدر کولای شو چې په معاشره کې سیبه په موږ ترګی لوړی.
د اپشن د سوشل ویلفیر خړی عبدالسمترین مشالی ډوتول که څه هم نابینا خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو دوی د ستونزو هوارولو لپاره خپلې هلې ځلې کوي.
ما ته خو بیا زموږ سره یو فنډ شته او امین ډوبین فنډ کوي، د ډی بی سن فنډ دی، په هغه کې دغه حالات چې د غوږو ته لګیږي دا موږ د ډېر ډسبو جوش موږ وسو دی ورکوي، او په دې کې ډېر مزران دا ته راسته چې مستن دی ته موږ د دې علاج کیږي، د زړه نه جوړې د شین نه جوړې علاج موږ مفت کوو، او امین ډوبین فنډ تر اوسه ګورمنټ یو دغه راستي په دې کې موږ ډېر راسته وو. او سات موږ د مزران چې کوم کوټه ده په دې کې موږ د ګورین جوش ته وی چې وای دا مزران خپل شام ورکوي.
د سپین لکړې پیل په 1921 میلادي کال کې هغه مهال پیل شو چې د انګلند برسټل شهر یو وسیدونکو په یو پیښه کې د سترګو له دید څخه بې برخې شو، ځکه خو هغه خپل لکړې ته سپین رنگ ورکړ چې خلک یې له لیرې وپیژني چې نابینا دی. پر 1 اکتوبر 1934 کې امریکایي کانګرس یو بل پاس کړ چې دغه وخت صدر جانسن ته اختیار ورکول سو چې هغه د هر کال 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم د ورځې د لمانځلو منظوري ورکړي چې منظوري ورکول سوه. په پاکستان کې په 1981 میلادي کال کې پر دې بل لاسلیک وسو او دې بل ته د ایچ آر 155 نوم ورکړ. ځکه اوس هر کال دغه ورځ په ټوله نړۍ کې پر 15 اکتوبر د سپینې لکړې په نوم لمانځل کیږي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.